به لوبي ژوندۍ پاتشي او لبلوري به نورستان زیات عواید تر لاسه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني په وړاندې کولو سره ز محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسي هرکلای کوم. د مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسا چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوي، اوه کې می پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستاد دوسترو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا خستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگ چارکی، د عامه کتابتونونو د پخوانی رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبري وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی ویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نام مو نمول شو. د زیات کړه چې پدې کتابتون کې تر 3000 ټوک زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی اثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي اثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی، یو هیئت دغه ولایت واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې انجونی په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر دی او لام جوړو سره د زړه اوغټی سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د وسیدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی، یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنې فرق دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سننه او دغه رمې بیا یې په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذ یو دایره زی دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبو دي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 3500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرش طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي کته رښتیا پر ما معنی د ګودر غاړه اجاره واخلم نه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. ل لنډی نیولې تر چاربیتې بغتۍ او ان ساري تر سرو کو رسیدلې دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو پولیسي ادب کې ډیره خوندوره برخه انداده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ را وړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي، او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو مراد منځم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي، او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، ملي وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی، او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خو نه لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي، او یو نیمه بیا کور ته ډیر نه امیدې لام درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي، او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښښ چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډي کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشرته، هغه وایي چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګور دا یو کرکتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري، او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري، نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري، او په هغه کې دغه لیکنی خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي، ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره، هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر اف نن، ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانهنگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي، او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 به کوي.
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا یې را برسیره کړی ده، او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا غد دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سو کال مخکې دا څومره زهین او فتین سره و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې د لیکلې ده زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او د مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامه نه خلی کل نشي کولای. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامه خاطر کې پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما تر کې پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوه درو علاوه په موږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډیر یعنی دا ډیره زما په فکر دا ډیره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلې مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نه شي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډیر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه ماتور شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ده په هغه سترګې نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپل تا کله شاعري شروع کړه؟
مو زه په دولسم موسم کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سیم کې به مې خبرې کولې ده به ماته وي چې داسې وخت پر راځي چې ته په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکل شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوی دی کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شوم لکه څومره چې هغه تما ورته خو بیا مودل ته لکه مخکې می چې ویلې تاسو وندې استادان می په زور کې نیوی او شعر را نوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي. ما غوډرسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړو تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دی هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل؟
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مده برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غونډې ورونه استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم د شعر می هیڅ اثری نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کني وی دا قدرت وي مچې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کدي په خوانه شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي په دې ما شعر ور سره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ور سره اسري نه شوه ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه ده.
او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د سي هغه وی دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلې او هیڅ په دې پوهېږم مانا چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وای اورېدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر بدرته ما چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریخه دی اغه لما سره اوس مړې او ژوندې پریخه دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم انداسي خیم ما خیرازه په سر لې پریخه دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېده او آغاز وانی و چې موکله کله لاس اچو راځه غادت می اوس کسم په خوده پری خېده
او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زیپری خېده او یو شمیر یاران مې وملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پرې خې دی.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده، لبلې خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خودرته وي زما برخه بیل ده کمې چې لینی کړي که تحقیقات می کړي دي هغه می په خپل پل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وي او زه به د دې برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وي او خو دغه سپاتې
تر اوسه پورې به دي د څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼ په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده سنور هغه مې ده افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال او یا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وتوانی ګوستاس
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکې د زمکی په لور نو راتو شي بيچي په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وي ایوازې سرونه یې سندل پلار مې للری ولید چې هغه هم سر سنده د کور په لوري روان وو زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یوه دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړ ورغلم د خلکو یوه دایره جوړوه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت وو ماشوم زما په فکر چې اوده وو خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه بیا ته هم د هغوی په چیر په ما پورې ملنډې وبهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړا راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ، او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بیواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه: نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګري نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل، او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو، او د سلیمان په غره کې میشته وو، او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی:
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید، و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی، او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی، او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره یې لیده کاته شوي دي. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیخته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولی پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې ور دی ځان په سوځیږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د ننني ورېښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي، ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زوم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي، ما ورته داسې وي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلي له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیر ورشی ته زما आवाज بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، ول غاز بهیر کړي. ما ورته داس ویل، په دې سوچ نکوم، په دې سوچ نکوم، او کومي سوچ وکړلو بیا مې د خو ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا. هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولی خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وی، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو
ضرورت نشته د مینه الفاظ نه دی چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے ګرانا دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے ګرانا دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانا که زه درنه لاړه شم. هغې ویل اے ګرانا که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج
دقیق خیرات کتاب کے دوان خیدنی یاو بڑکاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا قید نقل یاو وڑو کئی کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو که دے پٹو غم و خون کو لے دے
شون 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 خو لے دے شون 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 خو لے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خواگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری